په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادي رادیو د یو سات خبرونه ته چې زه رضوان مراد د طاهر روخان په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم تاسو هر کله کو په روانه خبرونه کې د افغانستان د ورستۍ سیاسي تحولاتو غټو پیښو او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه ورستۍ رپورټونه او مطالب اوریدل شي د غرض 219 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې خبريږي خو په سر کې د افغانستان د مهال مهم خبرونه اورو
حسیبه شهیدم د دې ساتل تازه خبرونو سره په کابل ښار کې د سولې په ویاړه افغان ماشومانو د امنیتی دیوالونو ترشا د سولې انځورونه وکړل په غزنی کې د وسواله طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ نه خته شوی چې یو وسوال پکې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي او د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه هیئت نن د تبتیانو د تبیید شوي رهبر دلای لاما سره ګوري پوره خبرونه واوري په افغانستان کې د شاوخوا 240 مدني ټولنو په نوښت نن په کابل کې په لزګونو ماشومانو د انزورګری او لیکنې په یو پروګرام کې برخه واخیسته دغه پروګرام د سپتمبر د 20مې د سولې د نړیوال ورځې په مناسبت جوړ شوی او ماشومانو د واټونو پر سر پر امنیتی دیوالونو د سولې پیغامونه او انزورونه وکړل او خلک د سولې او پخلاینې بهیر ته راوبلل تیر کال هم په ورته یو پروګرام کې په زرګونو ماشومانو په شاوخوا زر متر ټوکر په دې هیواد کې د سولې او پخلاینې د ټینګښت په خاطر سولې ایز انزورونه وکاګل او په دې ډول یې د سولې نړیواله ورځ ونمانځله د غزنی امنیتی چارواکی وای نن سهار وخت د ولایت د قرهباغ ولسوالۍ د نوروز خیلو پر امنیتی پوستي حمله شوی چې یو حمله کوونکی وژل شوی او دوه نور یې ټپیان دي د غزنی امنیه قمندان مل پاسوال خیالباز شیرزی د ازادۍ جړډو ته وویل چې پر امنیتی پوستي سهار 15 بجې حمله شوی چې له حمله وروسته د دوړو لور ترمنځ نخته یو سات دوام کړي دی وای چې له حمله کوونکو یو کورولا موټر او یو موټر سایکل هم پاتې شوی دی امنیه قمندان په دې نخته کې د یو پولیس او د پیکېدو خبر هم ورکړی دی د نوروز خیلو پر امنیتی پوستې د حملې مسؤلیت وسواله طالبانو پر غاړه اخیستې طالبان ذبیح الله مجاهد ویلي په حمله کې څلور پولیسان وژل دي هغه په دې جګړه کې د یو طالب د وژل کېدو خبره هم منلې ده اخوا د لوکر د امنیت امیر غلام نبی چرخی د وسواله طالبانو هغه ادارت کړی چې د دې ولایت په برکی برک او برکی سیمو کې په د څلور د دریو پولیسو د ټپی کېدو ادا کړی و د وسواله طالبانو په دې حمله کې د سلورو بهرانيانو د وژل کېدو ادعا هم کړې و چې د امنیتي ځواکونو لخوا رد شوې ده د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت اعلان کړی چې په تیرو دوه میاشتو کې د هیواد په ویډبلیو سیمو کې د کورالا د ناروغي د خبرېدو لامل کابو دیرش کسه مړ شوې دي دغه وزارت د رسنیو د څنګه مسؤل ډاکټر فرید رائے د ساتي رډيو ته وویل چې د ناروغي د چنګاغ د میاشي لاسه منېټي رہیسي د هیواد په لاسو جنوبي جنوب ختیځو او شمالي ولایتونو کې خبره شوې و او کابو شپږ سو او یا کسه پرې اخته شوې و خغلی رائے وویل چې د ناروغي په وړاندې جدي تدابیر نیول شوې او په هغه تخته شوې کسانو درملنه هم شوې ده په کندهار کې د کاناډا د ولایتي بیارغونې ډلې د لزګونو زرو ډالرو په ارزښت پر اړو کورنۍ وو د خوراکي موادو د ویش لړۍ پیل کړې ده د کندهار د ولایتي بیارغونې یا پی آر ټی مسؤلینو د ازادۍ رادیو ته وویل چې دوی به له نن څخه په 300 بې وزو کورنۍ باندې د خوراکي موادو ترڅنګ د اختر لپاره ځینې نور ضروري شیان هم وویشي دوی ویلي د دغو موادو ارزښت 2000 کاناډي ډالرو ته رسیږي خبر زیاته وی چې دا لړۍ به همداشان دوام ومومي دا تر دې سمه د افغانستان کورنۍ خبرونه او سم په مکړې د سیمه اونړې خبرونو ته چې فرشتہ جلال زی وړاندې کوي
لا پاکستان را رسیدلی رپورټونه وایي نن سهار وختي په شمالي وزیرستان باندې د مشکوک امریکایي بي پلوټ الوتکې په هوایي حمله کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوی دي عین شاهدان څرګندوي چې په حمله کې د وسلوالو یو موټر په نقشه شوی وو دوی وایي داسې څرګندېږي چې دا وسلوال بهرنیان دي د 13 اگست په میاشت کې د بي پلوټ الوتکې په ورته حمله کې د پاکستاني طالبانو مشر بیت الله مسعود هم وژل شوی وو په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال د ځای خلکو په حواله وایي د حمله د شمالي وزیرستان په میرلي علاقداري کې په وکور شوی ده او په دغه وژل سوی سربیره اتکه سان زخمیان سوی دي داسې څرګندېږي چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د خبرو یو نوی کیسه خبر کړی. د امریکا خلکو ته خطاب په نامه د پیغام د القاعده شبکې د ملاتړو اسلام پالو پر ویب سایت خبر شوی. د کیسه اصلیت تر اوسه نه دی تثبیت شوی، خو بن لادن پکې وایي القاعده ځکه د امریکا مخالفت کوي چې دوی د اسرائیل ملاتړ کوي. بن لادن ویلي د عراق او افغانستان جګړې د اسرائیلو په اشاره روانې دي او دا جګړې د سترو کمپنیو په ګټه دي. دی وایي د امریکا جمهور رئیس براک اوباما دا شخړې نسی بندولی. د اسامه بن لادن د خبرو دا کسټ په امریکا د سپتمبر د 12مې ترورستي حملو څخه څو ورځې وروسته خبر شوی. په دې حمله کې تقریبا 3000 تنه وژل شوي وو. د القاعده شبکې مشر د جون په میاشت کې هم یو کسټ خبر کړی وو او د نړۍ مسلمانانو ته په قاهره کې د جمهور رئیس براک اوباما وینا غندلې وه. د اسامه بن لادن ځای لا نه دی معلوم، خو کارپوهان وایي شاید د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې په غرنیو سیمو کې پټ وي. رپورټونه څرګندوي چې لبن څخه د عراقي ژورنالیست منتظر الزیدی خوشی کېدل ځنډول سوي. منتظر الزیدی هغه عراقي ژورنالیست دی چې تیر کال په بغداد کې د متحدو ایالاتو جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په بوتونو وویشت او له دې سره تقریبا په ټولو نړۍ کې وپیژندل سو. منتظر الزیدی باید نن خوشی سوی وای، خو د ورور د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې دا مسأله تر سه‌شنبه پورې ځنډول سوې ده. منتظر الزیدی د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش نه یوازې دا چې په خبری کنفرانس کې په بوټونه ویشته و، بلکې په عراق کې د جګړې د پیل په خاطر د سپي خطاب ورته کړی و. د عراق ته د اورغلی میلمه د رئیس دولت ته د سپکاوي په خاطر په 3 کاله بند محکوم سوی و، خو وروسته یې دا موده راکمه سوه. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس براک اوباما سلاکاران نن د تبتیانو له مذهبي او سیاسي رهبر دالای لاما سره ګوري. دا په داسې حال کې ده چې دالای لاما شای راتلونکي میاشت متحدو ایالاتو ته سفر وکړي. د دالای لاما یو ویاند ویلي چې د سپینې ماڼۍ د سلاکار په شمول درې لوړ رتبه امریکایي چارواکي نن د هند په درمسالا سیمه کې چېرته چې د تبتیانو د تبت سوي حکومت مرکز دی له دالای لاما سره وګوري. د دواړو لورو ترمنځ د تقریبا 2 ساعته خبرو جزئیات نه دي څرګند سوي. په 2008 کال کې له دالای لاما سره د امریکا د ولسی جرګې د رئیس نانسی پلوسی تر لیدو وروسته د اول وار دی چې په دومره لوړه سطح امریکایي مقامات له دالای لاما سره ګوري. او د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز وایي روسیې د ټانکونو او الوتکو ضد مزایلو په شمول د روسیې سخت نور وسلو د اخیستلو لپاره د 2.2 میلیارد ډالر مرسته موافقه ورسره کړې ده. جمهور رئیس چاویز پرون په خپل اونیزه تلویزیونی وینا کې وویل چې د وسلو د اخیستلو د موافقه یې له روسي مقاماتو سره د هیواد ته د خپل وروستي سفر پر مهال وکړه. ده ویلي چې د جنگي جیټ الوتکو ضد او د کښتیو د مزایلو سیستم هم د وسلو په دې لیست کې شامل دی. جمهور رئیس چاویز ویلی چې د کولمبیا له وروستي پریکړې وروسته چې امریکایي قواوو ته د کولمبیا په پوځي اډو کې د زیات حضور د ورکولو ژمنه کوي، د دې هیواد له تهدید سره مخامخ دی. البته جمهور رئیس چاویز ویل چې دا وسلې د ځان دفاع لپاره اخلي او کوم ځانګړي هیواد ته تهدید نه دی. دوی باید د روسیې له حکومت څخه د 2.2 میلیارد ډالری پور په خاطر مننه وکړو. موږ زده کړې او روغتیا ته پر هر څه اولویت ورکوو او د دې لپاره د وسلو درلودل ډیر ضروری دی. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز زیاته کړه چې د روسیې په مرسته د سوله ییز هدف لپاره د اتمي انرژي تولید ته متعهد دی، خو د اتمي وسلو له تولید سره یې مخالفت څرګند کړی. دا خبرونه
دو بجې او 9 دقیقې دي. په افغانستان کې د روانې جګړې پر د امریکا د ستراتیژۍ او ایادا چې دغه جګړه د ګټلو ده او کنه په دې اړه درته یو مطلب لرو. دا افغان پلاوی چې په کندوز ولایت کې د روسي بمباري په اړه پلټنې کولې، پلټنې بشپړې کړې دي او د دغه پلاوی له یو غړي سره زمون خبريال خبرې کړې دي. ګڼ شمېر افغان ماشومان نن په کابل کې د رسامۍ او لیکنو یو پروګرام په واسطه د سولې پیغام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو دفتر په کابل کې وایي چې د جګړې ټولې ښکېلې خواوې باید د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت ډزبندي وکړي. دا ننګرهار د استادانو د ستونزو مو خبرو او د خپرونې په دوهمه برخه کې د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام او د ښځو لپاره نیمه نړۍ پروګرام هم اورېدلی شئ. د امریکا وال سټریټ جرنال ورځپاڼه د افغانستان په حکله یو تحلیلي مقاله کې وایي یوازې یو غوڅ او قاطع ځواک په افغانستان کې بریالی کېدای شي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې ګڼ شمېر امریکایان اوس په دې شک لري چې په افغانستان کې به د امریکا پوځي حضور ګټور وي او کنه، او آیا دغه جنگ د ګټلو دی او که څنګه. خو موږ نه یوازې دا شي په دې باور یو چې دغه جنگ په ګټلو باور لرو، بلکې بل لار هم نه لرو. دا د امریکایي مقاماتو خبره ده چې وال سټریټ جرنال راغستې ده. سلطان محمد سرور د دغه مقالې خلاصه اوروي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه وایي چې امریکا ځکه په افغانستان کې جنگ پیل کړ چې په امریکا باندې د سپتمبر 12 د بریدونو علت دا و چې د طالبانو رژیم په هیواد کې القاعده شبکې ته خوندي ځای ورکړی وو، او امریکا ځکه دغه جنگ ته دوام ورکړی چې طالبان چې اوس هم له القاعده شبکې سره ائتلاف لري بیا غواړي په دغه هیواد باندې خپل بې رحمه واک خور کړي او افغانستان بیا د تروریستانو په ځالې بدل کړي. او د امریکا ګټې په څرګند ډول ایجابوي چې د دغسې یو حالت د راتګ مخه ونیسي. خو یو زیات شمېر مبصرین په شمول د هغو کسانو چې عراق ته د نورو ځواکونو د استولو مخالفت کاوه او غوښتل یې چې امریکایي قواوې باید له دغه هېواده ووځي، اوس دا اعلانوي چې د افغانستان جنگ د ګټلو نه دی. کچری دوه درې کاله پخوا د عراق په اړه د دغو مبصرینو نظر منل شوی وای، نو په دغه هېواد کې د امریکایي ځواکونو ناکامي به یو لوی مصیبت رامنځته کړی وای. ورسمانه زیاتوی دغه راز کچری امریکا په افغانستان کې ناکام شي، نو دا به د تروریزم ضد جګړې په اصلي جبهه کې نه یوازې د امریکا د ولس لپاره یو سخت ناکامي وي، بلکې د گاونډي اټومي پاکستان وضع به نور هم خراب شي. ورسمانه وایي هغه کسان چې د افغانستان د جنگ په ګټلو بې باوري دي او په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو هلو ځلو ته د شک په سترګه ګوري، د دوی نظر د عراق په اړه هم غلط ثابت شو او د افغانستان په اړه هم غلط دی. وال سټریټ جرنال لیکي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ستنېدو غوښتنې له هر څه دمخه په جنگ کې زموږ ناکامي منعکسوي. له اته کلن جنګ وروسته امریکایي ولس د تلفاتو زیاتوالی ویني او داسې کومه نښه نه لیدل کېږي چې د جنگ وضعیت به زموږ په ګټې بدل شوی وي. نو په افغانستان کې د امریکا د بریالیتوب په اړه د دغو کسانو شک او تردید طبیعي دی، او موږ باید دغو کسانو ته مستقیم او څرګند ځواب ورکړو. امریکایي ورسمنه وال سټریټ جرنال زیاتوي چې په افغانستان کې زموږ مشکل دا نه دی چې طالبان ګنې ولسی ملاتړ لري، دوی په خلکو کې محبوبیت نه لري. مشکل دا دی چې په افغانستان کې په تیرو اتو کلونو کې جنگ سم اداره شوی نه دی او کم منابع ورته تخصیص شوی. ورسمنه لیکي کله چې امریکا په 1990 کلونو کې یو ځل افغانستان ته شا کړه، نو نتیجه یې په امریکا باندې د سپتمبر 12 بریدونه شول. اوس حداقل موږ په افغانستان کې یو ښه ستراتیژي او ملکی او پوځي مشران لرو چې دغه ستراتیژي تطبیق کړي. وال سټریټ جرنال ورسمنه وایي چې دا یو ضروری جنگ دی او اوس د دې وخت دی چې د بریالیتوب لپاره قاطعانه او غوڅ ځواک وګمارل شي.
تاسو زمون غغله ازادي راډیو اوري. افغان دولتي پلاوی د کندوز د ورسې بمباري په اړه خپل تحقیقات مکمل کړي دي. د غپلاوی اوغړي د ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې ټول 119 کسان وشل شوي چې ډیر شي ملکی وګړي دي. په کابل کې زمون همکار د محلي اورګانونو له سلاکار احمد الله بکتا سره په دې اړه مرکه کړې چې ستاسو په مور تراړو.
خاغل بکتاش، کتا سو د خپل تحقیقاتو د نتایجو په ارتباط باندې معلومات راکړي چې د کندوز په روستي بمباري کې په سمره شمیر کې مرګ جوړ لاوخته ده او په دې کې ملکی وګړي سمره دي.
مجموعاً تنافق یو سل نه لسته د دې جملې کې نه سلويخ مسلح طالبان دي او یو لس زخمیان لري. طالبان شلتن از مسلح نه او هغه د طالبان مربوط سره یو شلتن او ملکی افراد هم دلته
مننه بکتاش صاحب، کته سو د یو موضوع باندې لکه رڼا واچوي چې د تحقیقات تاسو په سر ډول کړی، یعنی د سیمه له خلکو سره مو خبرې کړې دي که د سیمه د خلکو د سرګندونو له مخې تاسو د خپل تحقیقات بشپړ کړی دي کنه ځنه نور لارې چارې مو خپل کړې دي.
موږ کو مندا یو مندا د محلي امنیتي کشور غننه او بل د موږ خلکو سره هم ملاقات وکړ. د حادثې زایته ورغلو هغه د نږدې څه وکړل مونږ ټول معلومات شریک
چون ویل کیږي چې دا بمباری د شپې 2:30 بجې شوې ده. کدا د وسلوالو مخالفینو موضوع یوې خواته پرېدو چون هغه ټانکرونه وړل د ملکی خلکو آلته سکول په دې ارتباط پم ځنه معلومات ترلاسه کړي دي چې د ملکی خلک ولې د سیمه ترغلي
دا حادثه محل د مسکونی قری نه ډیر لري وو نږدې قری د محل حادثه ته نه 3 کیلومتر فاصله درلود. ما زه فکر کوم د ملکی افراد د طالبانو فشار لاندې راغلی دي که ممکن د تیل پسې راغلی دي که د فقر مجبور کړی دی.
یعنی تاسو په خپلو تحقیقاتو کې دا ثابته کړې ده چې دا 9 سلوېښت کسه طالبان په دغه پیښه کې وژل شوي دي دا طالبان دي؟
د اثر کې د حادثه د ځای د پاتې شوی دی د شاژورو نه د کلاشینکوفونو اثر د نورو اثرو د تحقیقاتو د نتیجې نه ما سره د وزارت داخلی نه متخصصین د ریاست محترم جرایم متخصصین هلته موجود وو د دې او د محلي کشفي امنیتي ارګان تحقیق په نتیجه کې دا ثابته شو مسلسله دومره وو.
په خپله د سیمې خلکو هم دا تایید کړی ده چې په دومره شمېر کې وسلوالو دا د دوی کسان نه
او د سیمې خلک هم تایید کړی دی او د دلته دوه ټانکرونو یو دریور هم ژوندی پاتې دی. مونږ د دې د خلکو نه خبرې کوو د هغه رقم هم دما داسې دی.
د محلي ارګانونو سلاکار احمد الله بکتا شو چې په قندوز ولایت کې د روسي بمبارۍ په اړه د دولتي پلاوي د رپورت په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکول.
www.azadiradio.com
ازادي رادیو د افغانستان په 75 خارونو کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.5 سبا په صفه ډول اوریدلای شي. په افغانستان کې د شاوخوا 240 مدني ټولنو په نوښت نن په کابل کې پلسګونو ماشومان د انزورګرۍ او لیکنې په یو پروګرام کې برخه لري. دا پروګرام اصل د سولې د ورځې په مناسبت جوړ شوی چې په همدې حال کې بیا د ملګرو ملتونو دفتر په کابل کې له ټولو هغه ښکېلو ډلو څخه چې په جګړه کې ښکېل وو غوښتل چې د سولې په ورځ دی هر ډول تاوتریخوالی بند کړي او ډزبندي دې اعلان کړي. په دې اړه زموږ همکار رپورت لري.
ملګرو ملتونو د سولې د نړیوال ورځې په مناسبت یو ځل بیا په جګړې کې لټولو خلکو خو څخه وغوښتل چې په دغه ورځ د اوربند عملی کړي او جګړې دې نه کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو ویاند ډاکټر نیلا مبارز دغه غوښتنه د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې وکړه چې د سولې نړیوال ورځې ته تقریبا یو اونۍ پاتې ده.
تاسو د سولې لپاره څه کوئ؟ مونږ یو ځل بیا د سولې لپاره په ټولو اړخونو ته دا غږ کوو چې حداقل د سولې د ورځې په مناسبت چې د کوچنی اختر سره سمون خوري اور بند کړي او دا ثبوت کړي چې هغوی د افغانستان د خلکو غږ اورېدلی دی. افغانان د تاسو نه سوله غواړي.
د سولې د نړیوال ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مدني ټولنو او رسنیو لیارې د میاشتو راهیسې هڅې پیل شوې دي چې په وروستیو 3 اونیو کې زور موندلی. ټاکل شوې ده چې د سولې نړیوال ورځ په افغانستان کې د وږي یا سنبلې د میاشتې په 1:30 چې د سپتمبر له 1:30 سره سمون خوري او ښایي دا د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي ولمانځل شي. په کابل کې دیوی برتنوي خیریه موسسه اکسم انټرنیشنل مشر شائلټن په دغه خبري غونډه کې وویل چې سولې د افغانستان لپاره ډیره ضروری ده او له سولې پرته حتی نړیوالې ادارې هم نشي کولای چې د افغانستان یو شمېر زیاتو سیمو ته خپلې مرستې ورسوي.
د یون ان انټرنیشنل انجیوز کانټ اکسس کلوز ټو هاف د کانټری.
د وی ملګری ملتونه او نور نړیوال خیریه موسسه تقریبا د هیواد نیمای برخه ته لاسرسي نه لري. یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې د انجوګانو په وړاندې 15 پیښې شوې چې پکې لاس دمړینې او 29 د اختطاف پیښې هم شامل دي. دا د معنی لري چې ضروري مرستې اړینو خلکو ته نه رسیږي. نو ځکه افغانان په بې صبرۍ سره سوله غواړي چې خپل هیواد جوړ کړي او له غربت څخه بچ شي. پوزي لاره د حل لاره نه ده. د سبا د خبرندوی ټولنې یو ناظم عبدالمقیم عبدالرحیمزی وویل چې دوی به د کوچني اختر په دریم ورځ مسبخین 2 بجې د کابل په نادرخان غونډې کې د سولې نړیواله ورځ د ورځنګړو مراسمو په ترڅ کې ولمنځي چې پکې به کانسرټونه د کوترو آزادول او یو شمېر نور په زړه پورې پروګرامونه ځای ولري. په هر صورت خلک د سولې د نړیواله ورځ په هر کلی کې هیله څرګندوي چې دا ځل به د غورز د کوچني اختر لې وی ورځ و درې ورځو او بیا اونیو میاشتو او کلونو ته اوږد شي او د افغانانو کوچنیانو او مرمنو ویر او ژړاګانې به په مسکا او خندا باندې بدل شي.
عام اوریدل چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر د جګړې د ټولو ښکېلو خواوو څخه وغوښتل چې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د سپتمبر روانې میاشتې یوویشتمه باندې لمانځل کیږي ډزبندي اعلان کړي. په افغانستان کې د شاوخوا 240 مدني ټولنو په نوښت نن په کابل کې هم په لسګونو ماشومانو د انځورګرۍ او لیکنې په یو پروګرام کې برخه واخیسته. دغه پروګرام د سپتمبر د یوویشتمې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی او ماشومانو د واټونو پر سر پر امنیتي دیوالونو د سولې پیغامونه او انزونه وخکل او خلک یې د سولې او پخلاینې بهیر تر وبلل. زمونږ همکار اجمل تورمن دغه پروګرام ته ورغلی او جزئیات په یو رپورت کې راکوي.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، نن د 240 په شاوخوا کې د سولې لپاره مدني ټولنو په کابل کې د سولې د اړتیا په اړه د عامه پوهاوي د پروګرامونو په لړ کې د خوانځیو او د خونیزو ټولنو یو شمیر زده کوونکي راټول کړي دي. څو په امنیتي دیوالونو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د مالی وزارت او په شاشدره کې د ایساف ځواکونو د مرکز مخته ای خودل شوی دی رسامي وکړي او خلکو ته د سولې پیغامونه ورسوي. په دې اړه د یو شمیر زدکونکو سره او د انځورګرانو سره په دې اړه خبري وکړو. تاسو په ځان پیژنئ؟
دیمانم نازمینه د اوشینه کې.
درته وایي چې تب ته دیوال باندې څه لیکي؟ څه لیکلي دي؟
صلح است.
څه معنی؟
صلح ده.
د دینه څه هدف څه ده؟ مطلب د څه ده دینه؟
یعنی په صلح کې ازادي ده. هر شی موږ کولای شو چې صلح کې وغوړو وي کړای شو.
تخپل ځان نو پیژنه ګلستانم څه ده؟
زما نوم نظیفه ده او زه دلته د رسمي کولو لپاره راغلی یم.
نظیفه جان، درته وایي چې تا دلته څه رسم کړی دي؟
ما کوتره رسم کړی.
دا کوتره د څه شي کوتره ده؟
دا نو خپل بچیان ته د غوړی غنم او غوړی
د غنم وګه
او ما د سول هیل پر دا می رسم کړی ده.
خانو دار سول کوتره ده
او ما سی وطن کې سول هرسی.
قدرمن اوریدونکو، دلته د کابل خالی وسیدونکو چې دغه پیغامونه ته ولاړ دي او دغه پیغامونه لولي او دغه شاندغه رسمونه ویني، نو لدنه پښتنه وکوچه دای د دغه ماشومانو دغه عمل څنګه ارزوي؟ تاسو په ځان پیژنئ؟
زه عزیز سوران استاد يم په خوانځي کې.
درته وایي چې نن چې دغه ماشومان راټول شوي او په دې امنیتي دیوالونو باندې د سولې په خاطر رسمونه کوي او پیغامونه لیکي چې سولې دی وطن تراشي، تاسو په نظر دغه څومره ګټور دی او خلکو ته دا پیغام رسوي چې راځي سولې او پخلاینه تراشي؟
ولې چې واقعا دا کار نتیجه ورکړي خو زه ډېر خوشاله یم. اوس دغه الکان چې خپل هغه احساسات غواړي چې په دغه دیوانونو کې نقاشي وکړي، نو خدای وکړي چې د بزرګان دغه وویني او د دوی احساس شموله شوی ده ژوند شي.
مننه کوم. ودا
تشکر.
قدرمن اوریدونکو، دلته د مدني ټولنو یو استاد ډاکټر نصیر احمد دویار ما سره ولاړ دی او لدنه به پوښتو چې ولې د مدني ټولنو استاد او د امنیتي دیوالونه د دې لپاره انتخاب کړ چې ماشومان په رسمونه وکاږي او د سولې پیغامونه خلکو ته ورکړي؟
منګه دغه دیوالونه په دې خاطر باندې انتخاب کړل چې دغه دیوالونه تقریبا زمنګ د خار بڼه مکمل بدله کړي ده او د خار ته د سیو شکل ورکړي ده چې سړی فکر کوي چې دغه ټول یو نظامی ساحه ده، نه یو د ملکی ساحه، نه د وګړو د وسیدونو ځای. نو په دې خاطر باندې موږ د زینو کورسونو شاګردانو سره او زینو مکتبونو شاګردانو سره خبرې وکړلې او هغه هم راوغوښتل ترڅو دغه خار بڼې ته تغییر ورکړي چې دغه بڼه دوی کولی شي چې هغه څه چې دوی په ذهن کې صلح وي هغه انزور کی او په دې کې د هغه تصویر وکړي. یعنی کېدای شي چې دوی په ذهن کې د فوټبال یا مسابقه یا د والیبال مسابقه یا داسې کوم د ټوپک په سر باندې یو چلیپا یا مثال د کوترې او رسم هر څه چې دوی په ذهن کې د صلح مفهوم ورکړي. موږ غوښتل دغه د خار دغه باندې ته تغییر ورکړو. دوی نه غوښتنه وکړه ترڅو هغه څه چې دوی په ځلکی دي هغه په دغه دیوالونو باندې موږ ترسم کړی.
بلې خغلې ویار کړه ته وایي چې په دغه سلورو ساحو کې چې تاسو ځانګړي کړی دي تقریبا په څه تعداد ماشومان د رسمۍ لپاره راغون شوي دي؟
په دغه څلور ساحو کې خو مونږ څلوېښت تنه یعنی د هر ساحې دپاره لس تنه مونږ انتخاب کړي دي چې هغوی مارې ساحې ته لیږلي دي او همدا اوس ټول په ساحو کې خپل رسمونه وکاږي. د دې تر څنګ لس کسه نور چې په هر ساحه کې مونږ دوه او درې درې کسه په هغوی کې تنظیم کړي چې دوی فقط ورته د بینرونو او هغه سټیکرونه او پوسټرونه چې مونږ د همدې ورځې پی ویاړ باندې چاپ کړي دي دوی هغه نصبوي چې تقریبا یعنی په هر ساحه کې دیارلس نه تر څوارلس کسانو پورې ځي او یو مسؤول کس ورسره دفتر دخوانه دی چې هغوی هم ورسره په دغه کارونو کې همکار دی.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو تاسو زموږ دغه رپورټ واوریدل چې ماشومان پکې راټول شوي وو چې د سولې د ټینګښت او راوصل په خاطر په امنیتي دیوالونو یا موانو رسمونه وکړي او د سولې پیغامونه ولیکي. د یادونه ورده چې تیر کال هم په مرنجان غونډه کې د سپتمبر د 28مې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې د آشیانی په زرګونه زده کوونکي راټول شوي ول او په شاوخوا زر متر ټکورې د سولې پیغامونه او د د راوصل په خاطر رسمونه انزور کړل او د سپتمبر 28مې د سولې نړیواله ورځ یې ول مانځله.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ چپه 1290 باندې خبرونه کوي. د ننګرهار ولایت د پهنتون استادان شکایت کوي چې د هستوګنې د مناسبو ځایونو او کورونو د نشوالي له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په جلال آباد کې د ازادي رادیو خبريال د پهنتون د استادانو د ستونزو په اړه رپورت برابر کړی.
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد پوهیالی عزت الله ساغر وای په پوهنتون کې دننه او یا ورته نږدې د استوګنې د کورونو نشتون اندیښمن کړی دی.
ډېر مشکلات پدې دي چې د استادانو د کورونو غم پیدا شي. استادان ته خو هیڅ توجه نشته. هغه پخوانی استادان چې هغه دلته مخکې نه پاتې شوي دي هغوی کورونه نیولې دي، هغوی ته کورونه ورکړي دي، هغوی ځان سره نور کسان هم دلته اچولی دي او دا نوي کسان چې دي، نوي استادان چې دي، نو ډېرو ستونزو سره مخ دي. موږ ته نه د کور پروګرام دلته شته دی. کور خلاصه کوي چې په اتاقونو کې چې اوسېږو هغه اتاقونه هم موږ پکې پنځه کسان اوس اوسېږو، حال دا چې ماسینین باید پنځه نه وي. نو ستونزې ډېرې دي، ډېر مشکلات دي.
د ننګرهار پوهنتون یو بل ځوان استاد پوهیالی شمس الرحمن عادل وایي
زیاتره استادان چې دغه په لورو پرتو سیمو کې اوسېږي، مطلب مختلف ولسوالیو کې، ولایتو کې او پېښور نه راځي، او تاسو ته ښه پته ده په اوس وخت کې حالت ډیر زیات خراب دی، مطلب د خار نه بار حالت خراب دی. او څنګه چې موږ د دولت مامورینو موږ دولت نه غوښتنه کوو چې موږ ته باید کورونه راکړي.
د ننګرهار پوهنتون د انګلیسي ادبیاتو استاد پوهیالی ضیا الرحمن ضیا وایي د پوهنتون ادارې د دوی ستونزې په پام کې نه دي نیولي. دی وای
یعنی د غدری سو درینیم سو سلور سو استادانو کې ټول اویا استادان کورن لري نو نه لري. زیات استادان د لرو زینو ناراضي، لکه فرض کده اغان ناراضي، چپلیار ناراضي، یا د کونړ ناراضي، یا د پیښور ناراضي. نو اغم پونتون کوم دس یو زای نشته ده چې دوی خه منظم زای ولري او ته وو سیږي.
د ننګرهار پونتون یو بل استاد ازمرک ویسا وای نړیوال بانک او نوري بین المللي ټولنې پونتون ته د پراختیايي کارونو پروژې ورکوي خو په پوهنتون کې د ظرفیت د ټیټوالي په وجه د دوی د کورونو غم نه کیږي. دی وای
ډېر پروژې رالل او څه عملي شوي او څه حتی د عملي کولو په چل هم نه پیږي. دلته پروژې راځي ولې عملي کیږي نه، ځکه چې دوی لپاره که چېرته یو بلاک هم جوړ شي نو د نوو استادانو لپاره دا کافي اندازه باندې ده. زموږ د حکومت نه دا خواست او د وزارت تسهیلاتي نه چې د پوهنتون استادانو لپاره یو فاملي جوړه کړي لنډه تر څو وکولی شي او خپل درسونه په خپل وخت باندې حاضر شي.
د استادانو او محصلینو په چارو کې د ننګرهار پوهنتون مرستیال پوهنمل شاد محمد همدرد وای د ستونزې ته پام کړی دی. دی وړاندې وای
موږ په دې باندې ډیر خپویو او موږ خپل حالې ځلې شروع کړې دي. موږ دلته یو منطقه سروې کړې چې حیات نظر مې ورکړې دی، والی چې هم تایید کړې ده، هغه هم ته منظوري د پرزي سلام مقامات چې البته وزارت او ریاست جمهور ته هم پیشنهاد کړې ده. ان شاء الله ان قریب دا پیشنهاد شي او ان شاء الله دا ستونزه به حل شي.
د څه وی چې واته کاله وته نړیوال بانک هم ډیر اعلانونه کړي چې موږ سره د لوړو زده کړو لپاره اختیار لپاره پیسې شته. وزارت تحصیلات علیم کوي وی چې د پونتون په اداره کې دومره امکانات نشته چې دغه پروژې تطبیق کړي.
نه بالکل دا خبر سره موافق نه یو. پونتون اداره خو کفایت اداره ده او کولی چې هر قسم پروژې تطبیق کړي. که دغه ځای چې کله دغه شو نو موږ په دې باندې تاسو به فرې اطمینان درکو چې دا کار ان شاء الله د زلزله مقامات ته خلاص شو موږ به د جهاني مؤسساتو په کومک باندې دغه یو ښارګوټی د استادانو دپاره جوړ کړو.
د ننګرهار پوهنتون د استادانو په مینه کې ایله اویا تنو ته کورونه رسېدلي، خو د پوهنتون پاتې څه ناڅه 300 تنه استادان د کورونو د کموالي په وجه له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیره بیا د صوبه سرحد او قبایلي سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفا د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان راجستر کړئ www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي ویب پښتو @referl.org.
دا ازادي رادیو دا د ماسپخین 2:30 بجې کیدونکو دی. فرشته جلال زئی را سره په سټوډیو کې ده. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی وړاندې کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وايي په تیرو دوه میاشتو کې لږ تر لږه 10 تنه د کولرا په ناروغي مړ شوي دي. په افغانستان کې د لشتلجه د څلورشت مدني ټولنو په نوښت د سولې لپاره د انزورګرۍ او لیکنې په یو پروګرام کې کوچنیانو برخه واخیسته. او په کندهار کې د کاناډا د پی آر ټی لخوا د مرستې د موادو د ویش لړۍ پیل شوې ده. له پاکستان څخه را رسیدلي رپورټونه وایي نن سهار وختي په شمالي وزیرستان د مشکوکې امریکایي بی پیلوټ الوتکې په هوایي حمله کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوي دي او اته تنه نور زخمیان دي. د امریکا خلکو ته خطاب په نامه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په یو پیغام کې د امریکا مخالفت کړی چې وایي او ویلي دي چې دوی د دې لپاره د امریکا مخالفت کوي چې د اسرایلو ملاتړ کوي. د ویلي د عراق او افغانستان جګړه د اسرایلو په اشاره روانه ده. رپورټونه وایي له بند څخه د عراقي ژورنالیست منتظر الزیدی خوشی کېدل ځنډول سوي دي. امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس براک اوباما سلاکران نن د تبتیانو له مذهبي او سیاسي تبید شوي رهبر دلای لاما سره ګوري. او د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز وایي روسیې د ټانکونو او لوټکو ضد مزایلو په شمول د روسیې سخت نور وستو د اخیستلو لپاره د 2.2 میلیارډ ډالر پور موافقه ورسره کړې ده.
د خبرونه پاتې برخه دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. لومړی د لوبلو میدان سپورتي خبرونه او ورپسې نیمه نړۍ د خزو ونیز پروګرام.
د لوبو لمیدان بیوټیفلی هټ واز ان دی ایر بټ نو چانس
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري او پیشنۍ
د سپورت د دې ونې خبرونه ته چې زه رضوان مراد د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم ستاسو هر کله کو. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو څخه د کم عمر لوبغاړو ټیم 13 ونې په کاناډا کې خپل یو شمیر سیالو ډلو ته ماته ورکړو. د 2013 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړه. په دې اړه درته رپورت لرو. د افغانستان د کرکټ بورډ لغړی شاهزاده مسعود سره د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو څخه د کم عمر لوبغاړو دغه کامیابی او د کرکټ د لوبغاړو د ستونزو او شکایتونو په اړه خبرې کړې دي. او د خبرونه په ورسته برخه کې د اروپا او نړۍ د فوټبال د غټو سیالیو او په زړه پورې لوب په اړه مو درته هم معلومات راټول کړي دي. د افغانستان د کرکټ د لوبي چارواکو او د غلوبي مینوالو په کاناډا کې د افغانستان د 19 کلونو څخه د کمکو ځوانانو په بریالیتوب او نړیوال جام ته په لار موندلو هرکلی او خوښي څرګند کړه. په کابل کې د ازادي رادیو خبري المجاهد جواد د کابل د کرکټ د رئیس د غراز لیو شمیر لوبغاړو د غلوبي لمینوالو سره په دې اړه خبري کړي چې د ریپورت کې اورو.
د افغانستان د کرکټ د فدراسیون چارواکو د نړیوال جام مسابقو ته د افغانستان د ځوانانو د ټیم په وټل سره خوښي وښوده او ویل څرګند کړه چې د افغانستان د کرکټ ټیم به د نړیوال جام په مسابقو کې هم خو وسلیکی لنونه سکالو څخه د کم عمره ځوانانو د کرکټ ټیم د سشنبی پورس په کاناډا کې یوګندا هیواته په ماته ورکولو سره د 2013 میلادي کال د کرکټ د نړیوال کپ مسابقو ته لار ومنده. د کابل د کرکټ رئیس حاجی عزیز الله فضلی د چهارشنبه پورس له ازادي رادیو سره په وی ځنګړې مرکه کې د دغه بریا په اړه داسې وویل:
تاسو وینئ چې زموږ هغه ټوله مشکلات سره چې موږ څنګه مخامخ یو، دغه یو کال کې چې موږ دغه یو نسبي میدان جوړ کړی دی، په دغه میدان کې خپل لوبي د سره کوه اکثر وخت موږ د پاکستان یو تکلو یا به بل نور لکه بعضې زموږ لوبغاړي په هندوستان کې اوسېدل د مهاجرت په دورو کې، دوی د هغه ځای څخه دغه لوبه د ځان سره راوړې ده په دغه خاورو او په دغه کومو میدانونو کې، دوی داسې یو غټه بریا راوړي خپل هیواد ته، یو داسې سرلوړي راوړي. نو زه د خپل دولت سم هیله کوم چې دغه لوبغاړو ته توجه وکړي، واقعا دا د افتخار وړ لوبغاړي دي او دا د نازولو وړ لوبغاړي چې د دوی دپاره موږ یو ډېر څه وکړو.
د افغانستان له 1900 کالو څخه د کمکیو ځوانانو د کرکټ ټیم تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو، هانګ کانګ، سیرالیون او وناتو هیوادونو ته هم ماتې ورکړې وه، خو یوازې له آیرلینډ څخه یې ماتې خوړلې وه. د کابل یو شمېر ځوانانو د کرکټ د ټیم د دغو نویو بریاوو ته په هرکلي کې ازادي راډیو ته داسې وویل:
زه باچا حسین، زه ډېر خوشحاله یم دا چې 19 کلنو دا بریا راوړل افغانستان ته، د کرکټ باندې سره ډېر مخکې شو په لاقوامی سطح باندې په کرکټ ډېر نوم
وکړ. جهان زیب زما نوم دی، امید دې چې انشاءالله ورلډ کپ به موږ ګټو. موږ په دې ډاډه چې دا کم کوالیفای راوندونه چې دی وکړو ډېر په ښه طریقه باندې وکړلو، د دې نه ظاهریږي چې دی به انشاءالله په مخکې میچونو کې ښه کارکردګي وکړي.
زما نوم فرحت الله، یو تن لوبغاړی د کابل د کرکټ ټیم نه. نور ممالک ډېر زیات کرکټ کړی، څلوېښت کال ډېر کال په دې اړه کار کوي، خو بیا هم نشي کولی چې دې مقام ته ځان ورسوي. ما افغانستان په 15 یا 3 کالو کې دا کار وکړ چې دې مقام ته ځان ورسوي، موږ لپاره ډېر د خوشحالۍ ده.
تمه ده د کرکټ د ځوانانو نړیوال جام مسابقې به په 2013 میلادي کال کې په نیوزیلند کې ترسره شي. د افغانستان نو سکالو څخه د کمکیو ځوانانو د کرکټ ټیم شاوخوا څلور نیمه میاشتې مخکې په کویت کې د آسیایي هیوادونو د ځوانانو د کرکټ د ټیمونو ترمنځ په جوړ شویو مسابقو کې دوهم مقام هم ګټلی و. د افغانستان د کرکټ لوبغاړي په داسې حال کې هیواد ته وخت نا وخت بریاوې راوړي چې د دوی د تشویق او هڅونې لپاره تر دې مهاله حکومت د پام وړ څه نه دي کړي. د کرکټ د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي وایي چې څلور میاشتې کېږي چې دوی ته د دولت لخوا هغه ناچیزه تنخوا چې ټاکل شوې ده هم ورته نه ده ورکړل شوې، او زیاتره لوبغاړي له سختو اقتصادی ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په کاناډا کې مو د افغانستان د 1900 کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو د بریالیتوب او په دې اړه مو د یو شمېر ځوانانو څرګندونې واورېدې. په داسې حال کې چې د افغانستان د کرکټ لوبغاړي په ډېر کم وخت او ناچیز امکاناتو سره د نړۍ په سطح وځلېدل، دغه لوبغاړي ځینې شکایتونه هم لري. دوی وایي لږ تر لږه هغه پیسې چې دوی ته په میاشتني ډول ټاکل شوي له څو میاشتو راهیسې ورته نه دي ورکړ شوي. دغه راز د میدانونو ستونزه هم یادوي. په دې اړه مو د کرکټ بورډ له غړي شهزاده مسعود سره خبرې کړي. نوموړی وایي:
زه فکر کوم چې که څه هم د افغانستان د ورزشکارانو د موجوده امکاناتو ګورو، دا د توقع برخلاف ده. یعنی دا توقع نه کېدله چې د موږ نو نسکلن د ټیټ ځوانان په دغه سې یوه لوبه کې دوی د 2013 کال نړیوالو لوبو ته لاره پیدا کړي. خوشبختانه افغانانو وکولای شول هغه خپل استعداد یو ځل بیا په نړۍ کې ثابت کړي چې دوی د دې جوګه دي چې خپل استعداد په کار واچي، او بالاخره په دغه لاسو هیوادونو کې دوی اووه ټیمونو ته شکست ورکړي او بالاخره د نړیوالو لوبو ته لاره پیدا کړي، چې دا د افغانستان د ټول ملت لپاره یو د خوشحالۍ خبره ده. او زه دغه لوی بریا افغانستان ټول ملت ته مبارکي وایم.
ځینې لوبغاړو بیا هم څه شکایتونه کړي دي دغه راز په ملي کرکټ ټیم کې چې څو میاشتې کېږي دوی ته چا کومه میاشتنۍ پیسې ټاکل شوي دي هغه نه دي ورکړ شوي، او په کابل کې دوی هغه یو د سمات ګډ میدان لري چېرته چې دوی پریکټس کوي. دغه رقم غوښتنې د لوبغاړو د هغوی شکایتونه تاسو څه ډول نیسئ؟ څه جدي پام ورته کوئ؟
بله، لکه څنګه چې تاسو خبره سي، دا مخکې فدراسیون وو د جلال اباد جمهور رئیس په حکم باندې دا مستقل یو خپلواک بورډ جوړ شو چې په راز کې جناب زاخروال صاحب د مالی محترم وزیر قرار لري، او یو تعداد ملي تجاران هم په دغه بورډ کې عضویت لري. موږ په اول مجلس کې دا فیصله کړې وه چې دوی لپاره باید یو معین معاش هم د نېشنل ټیم لپاره، هم د 19 کلنو لپاره، هم تر هغه نه رالاندې 18 کلنو 15 کلنو لپاره باید معاشات وټاکل شي. زه امید کوم چې تر دې وروسته بورډ عملا کار وکړي، او دوی دغه ته غني کړي چې خدای نه خواسته دوی بیا د اقتصادي ستونزو نه بي اواز پورته کړي. زه امید کوم چې دا مشکلات په آینده کې نور زیاتې دوی نه سره مخامخ کیږي.
یو ګیله چې د کابل خلکو د افغانستان ځوانانو کول، هغه دا چې د کرکټ ټیم لوبغاړو ته دا ځل هغه رقم هرکلی چې په کار ونه ونویل شول آیا د ادارې لخوا څه نیمګړتیا و په دې برخه کې څه داسې پبلیسټی نه وکړي او که څنګه؟
متاسفانه متاسفانه زم ډیر افسوس په دې باندې کوم چې زم په کابل کې نه وم. دا خو یو ملي ویاړ ده چې دوی افغانستان ته ور په برخه کړ. په دې کې د هر افغان وطن دوست افغان دا حق دوی پې لري چې دوی باید میدان ته ورشي، دوی نه هرکلی وکړي. زه امید کوم چې اوس دوی سبا نه بله ورځ دوی چې راځي چهارشنبې په ورځ باندې د افغانستان د هر ګوټ نه د هر ژبې د هر قوم استازي باید دوی نه هرکلی وکړي، ځکه چې دا یو ملي ویاړ ده او په دې کې ټول ملت شریک ته او دوی د دغې ملت بچان دي. زه امید کوم چې دا ځلې به دوی ډېر شاندار استقبال وشي.
او د سپورت د خبرونه په دې برخه کې د فوټبال مینوالو ته طاهر روخان په اروپا او نړۍ کې د فوټبال د سترو مسابقو او په زړه پورې سیالیو په اړه معلومات برابر کړي چې په ګډه اورو.
لېوی اونیزي وقفه وروسته چې د اروپایي هیوادونو د فوټبال د داخلي مسابقو په لړ کې راغلی و او هغه هم د 2010 کال د جنوبي افریقا د نړیوال جام د کوالیفیکیټ د لوبو په وجوه مودادي د تیر هفته په اخره یا ویکند کې بیا هم د داخلي لیګو لوبې تر سره شوې. لومړی به د انګلستان د داخلي لوبو یا پریمیر لیګ د مسابقو نتایج وڅېړو. د دوغو لوبو په لړ کې یو مهمه مسابقه د مانچستر سیټي او ارسنال ترمنځ و. د مانچستر سیټي کلوب چې د انګلستان یو د تر ټولو بډایو ټیمونو څخه شمیرل کیږي، د دغه سیزون یا فصل د فار څو نور تکړه او ګران لوبکونکي د انګلستان او نورو بهرنیو کلبونو څخه رانیول، او ارسنال هم د انګلستان د ډیرو مخکښو ټیمونو څخه دی. او بل خبره چې د یادونې وړ ده هغه دا ده چې د ارسنال د ټیم یو تکړه لوبکونکي توماش روسیتسکی چې یو نیم کال د روغتیايي ستونزو له کبله نسوې کولای په لوبو کې ګډون وکړي، د لومړي ځل لپاره په دغه مسابقه کې برخه واخیستله او یو ګول یې هم و. خو د هغه ټیم څلور د دوو په مقابل کې د مانچستر سیټي پر ټیم باندې لوبه بایلله. نو په دې ډول د مانچستر سیټي ټیم اوس فعلاً د جدول دریم ځای ته راپورته شو او د ارسنال ټیم د جدول نهم ځای ته راښکته شو. او د پریمیر لیګ د ځینو نورو ټیمونو د لوبو پایلې په دې ډول دي. سټوک د چلسیا سره یو د دوه په مقابل کې د چلسیا د ټیم په ګټه، توتنهم د مانچستر یونایټ سره یو د درې په مقابل کې د مانچستر یونایټ د ټیم په ګټه، ویګن د ویست هم سره یو د صفر په مقابل کې د ویګن د ټیم په ګټه، فولهم د ایورتون سره دوه د یو په مقابل کې د فولهم د ټیم په ګټه، لیورپول د برنلی سره څلور د صفر په مقابل کې د لیورپول د ټیم په ګټه، او همدارنګه لکه څنګه چې مخکې مو هم ویل مانچستر سیټي د ارسنال سره څلور د دوه په مقابل کې د مانچستر سیټي د ټیم په ګټه، او همدارنګه د جرمني د داخلي لوبو یا بوندس لیګ د مسابقو ځینې نتیجې په دغه ډول دي. وردر برمن د هانوور سره صفر د صفر په مقابل کې، دورتموند د بایرن منشن سره یو د پنځه په مقابل کې د بایرن د ټیم په ګټه، ماینز د هرتا برلین سره دوه د یو په مقابل کې د ماینز د ټیم په ګټه، فرایبورګ د فرانکفورت سره صفر د دوه په مقابل کې د فرانکفورت د ټیم په ګټه، هوفنهایم د بوخم سره درې د صفر په مقابل کې د هوفنهایم د ټیم په ګټه، همدارنګه وولسبورګ د بایر لیورکوزن سره دوه د درې په مقابل کې د لیورکوزن د ټیم په ګټه، او همداشان د اسپانیا د لیگ یا لا لیگ د ټیمونو د مسابقو ځینې نتیجې په لاندې ډول دي. اسپانیول د ریال مادرید سره صفر د درې په مقابل کې د ریال مادرید د ټیم په ګټه، ګتافه د بارسلونا سره صفر د دوه په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه، سیویلیا د ریال زاراګوزا سره څلور د یو په مقابل کې د سیویلا په ګټه، دپورتو لا کورونا د مالاګا سره یو د صفر په مقابل کې د لا کورونا د ټیم په ګټه.
د دې ونې د سپورتي خبرونه راټول شوی مطالب هم دومره وو. په 00202211211 باندې ازادي رادیو تسنګ وه. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دغه دی چې جنې مکتب ته نه
پېژنې چې اعتبار له دوی څخه زړه کار کوي.
خبرې دې دي شي غټولې اوس معنی قصور باسي.
نیما
نړۍ.
د ښځو لپاره د آزادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی.
عزتمن اوریدونکو السلام علیکم، خپل خبرونې ته خراغلی. په روان خبرونې کې مستاصل لپاره دغه مطالب برابر کړی دي. په سر کې بدخشان ولایت ته ځو او په دغه ولایت کې د امیدوارو میندو د مړینې د کچې د راکمېدو په هیله توبه مو خبر کړو.
افغانستان اگر د درجه دو قرار داشت، ولایت بدخشان و در آغاد وقتی که سر
بیا به بیرته کابل ترستنو شو او د یوونه وی خزینه بانک په اړه به زموږ چمتو کړی رپورټ در وورو.
نسه من نارینه خونه پریکدیدنه باندې سه کارو کو نور چیرته سه نارینه ای او دلته د خزو بانک د ایس کوم نه مشکل نه ستوشه.
راتول شوی مطالب زو شریفه صافی تاسو وړاندې کوم. لرا پورونو سره سم افغانستان د امیدوارو میندو د مړینې له درکه په نړۍ کې دوی مقام لري، چې د دې لوی علت د کارپوهانو په وینا د دغه هیواد د ښځو په منځ کې د تعلیم د کچې ټیټوالی او په تعلیمي او روغتیایي چارو کې د ښځو کمه برخه اخیستل ګڼل کیږي. خو که چیرې خلک د خپلو لونو او خویندو تعلیم ته توجه وکړي او په خپلو سیمو کې د ښځینه نرسانو، قابلو او روغتیا پالو ژوند له ګواښونو وژغوري، نو دا ممکنه ده چې په داسې سیمو کې د میندو د مړینې کچه راټیټه شي. د بدخشان په ولایت کې چې د افغانستان د نورو ولایتونو په نسبت پکې د ښځو او جنکو د تعلیم کچه ښه ده، د رسنیو له وروستیو راپورونو داسې ښکاري چې دغلته د امیدوارو میندو د مړینې کچه هم راټیټه شوې ده او ډېر شمېر کلینیکونه او روغتونونه هم پکې فعال دي. د دغه ولایت د ښځو چارو رئیسه میرمن زوفنون ناطق هم دا خبره کوي.
افغانستان اگر د درجه دو قرار داشت، ولایت بدخشان و در آغاد وقتی که سروی میشه مرگ و میر به یک سطح
کله چی په بدخشان کې سروی وشوه، نو د امیدوارو میندو د مړینې اندازه په ډیره لوړه سطح کې وه چې په نړیواله سطحه خلک ورته متوجه شول. ډیر مسو دلته کلینیکونه پرانستل او په ځینو ولسوالیو کې چې قابلی فارغ شوې نو هغو هم په کار پیل وکړ. د روغتیا ریاست او د ښځو چارو ریاست لخوا هم د عامه پوهاوي تبلیغات ترسره شول. ورسره د ښځو چارو د ریاست لخوا د سواد زده کړې د کورسونو له لارې چې هر کال ګڼې ښځې روزي، نو سږ کال تقریبا 1110 زده کوونکي له شپږ اتیا ښوونکو سره د ځینو دفترونو له لارې چې موږ ورکشاپونه ورته په لارې واچول په دې برخه کې کار وکړ، چې دا ټول د دې سبب شول چې د میندو د مړینې لوړه کچه راټیټه کړي.
په کومو سیمو کې چې کورنۍ د خپلو جنکو تعلیم ته پاملرنه کوي، نو ورسره په دغسې سیمو کې د ښځو ژوند هم بدلون مومي او نور خدمات لکه روغتیایي چارې هم پکې پرمختګ کوي. د بدخشان ولایت د شکاشم یوه اوسیدونکې میرمنه هم په دې باور ده چې اوس په دغه ولایت کې روغتیایي خدمتونه تر پخوا ډېر ښه شوي دي.
خاطر که بسیار آبادی شده، مردم ها خوب روشن فکر شده، مثلا مختب بود خانیما را نمیماندن که شفاخانه
اوز ها آبادی شوی، دی خلق و فکرونه روخانه شوی، بخوای خپل خوینده او خزی کلینیکو تا نپرخوده، خوز خشوی، مرمنیزی او دوا اخلی، بخوای پا اشکاشم که هیچ روختون نو، دو ستاله را با موخله ترسو یا روختون تا ورسیگو، اکثر امیدوار مینده با پلارا که لمنزت للی، زکالارا هم مگده او هم خراب آوا، اوز خلق خشوی کار کوی، دی خدای پا فضل سرکونه هم خشوی، او روختونونه هم در شوی دی.
خو میرمن زفنون ناطق وایي دا سمه ده چې په بدخشان ولایت کې د امیدوارو میندو د مړینې کچه راټیټه شوې ده، خو د دغه ولایت په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې دغه ستونزه لا هم لیدل کیږي.
ولی ایره گفته نمی که دانیم که در بدخشان کاملا مرگ و میر از بین رفته، امروز قریه هایی داریم که قطعا ناممکن است.
دانونش ویلی چې په بدخشان کې کاملا د میندو مړینه له منځه تللی، همداوس هم داسې کلی شته چې په اسونو ورتګ نه ورته کیږي، نو باید هغو سیمو ته کار وشي او ورته سیاره کلینیکونه جوړ شي، سره له دې چې د روغتیا په برخه کې ښه ډېر کارونه په دغه ولایت کې ترسره شوي. خو بیا هم ټینګار کوم چې لرې پرتو سیمو ته باید ډېره پاملرنه وشي.
تجربه لرونکي خلک په دې باور دي چې که کورنۍ د خپلو لونو او خویندو تعلیم ته توجه وکړي او ورسره په خپلو سیمو کې د روغتیایي تاسیساتو او روغتیایي کارکوونکو ساتنه وکړي، نو دولت او مرستندویه موسسې تر بل هر وخت او اوسخه کولی شي چې د دوی سیمو ته روغتیایي خدمتونه ورسوي. او دا عامه خدمات دي چې په خپله خلکو پورې اړه لري، نو ځکه خو یې باید دوی ساتنه هم وکړي.
تا
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکل اکسونه د ازادي رادیو په ویب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com.
لاتی روسو کلونو د افغانستان دولت او مرستندوی ټولنې په دې بوخت دي چې د دغه هیواد خوځو ته د کار مناسب شرایط او امکانات برابر کړي. خو داسې ښکاري چې خصوصي سکتور هم غواړي په دغې برخې کې سیالي وکړي، چې د میوند خزینه بانک جوړول یو ښه مثال دی. د میوند بانک مسؤلان وایي چې دغه بانک په دې هڅه کې دی چې له دولتي سکتور سره په همکارۍ کې د بانکدارۍ له قوانینو سره سم د افغانانو بانکي اړتیاوې پوره کړي. مکت دغه بانک د خصوصو د څنګه مسوله وېده په دې بابو پختله چې دغه بانک د جوړېدو اړتیا څه و او لڅ وخت را په دې خوای فعالیت شروع کړي دي.
میمن بانک تقریبا 3 ماه میشه که تاسیس شده و هدفش چند هدف عمده ما داریم در این قسمت که
د میمن بانک درې میشت کیږي چې جوړ شوې دی. زموږ له اهداف څخه یو دا دی چې ښځو ته د اقتصاد د پیاوړي کېدو او په ځان د بسیا کېدو په مقصد زمینه مساعده کړو. همدارنګ غواړو د هغو پانګې اچونې ته وده ورکړو او د نوي بانکدارۍ د خدمتونو په برخه کې ورته لارې چارې برابرې کړو. موږ یوه سنتي ټولنه لرو چې ښځې پکې پوره ازادي نه لري او نشي کولای په بانکونو کې ځانونو ته بانکي حساب پرانیزي. خو زموږ په بانک کې ښځې کولای شي په آزاده توګه راشي او ځانو ته بانکي حساب پرانیزي.
خی د افغانستان د بانکدارۍ په تاریخ کې د لومړی ځل وی چې یو بانک د ښځو لخوا اداره کیږي او ښځې چلوي چې په ورته وخت کې مراجعین هم زیاتره ښځې دي. دغه کار خی تر ډیره حده میرمنو ته یو اسانتیا وګڼل شي چې په ډاډه زړه ورشي او خپلې بانکي معاملې پکې ترسره کړي. میوند بانک ته ورغلې میرمنه له همدې امله خوشحالي څرګندوي.
سره غلیه ما میوان بانک ته دلته ډیر خصولتونه دي د خزو د پاره او کول شي چې په ازادانه شکل راشي بدون د کوم ممانعت کول شي چې خپل اکاونټ باسکي او خې توفی خې جایزي کول شي لاسته راوړي. کور کې هم کوم مشکل نه لرو، نارینه کوم ممانعت نه کوي. دلته ټول کارمندان ډیر ښه رویه کوي د ټولو خزو سره، هیڅ کوم مشکل نشته دی. که څوک غواړي چې اسوده ژوند او اسوده راحت
د میوند په نوم خزینه بانک ته دې ترڅنګ چې عمدتاً د ښځو لپاره بانکي خدمات وړاندې کوي، ورسره یې ډېرو میرمنو ته د کار کولو شرایط هم برابر کړي دي. سکینه د دغه بانک خدماتي غړې ده چې له خپله کاره راضي ښکاري او ښځو ته د نورو دارنګه فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي.
دلته خو په خاطر دې مزله وکړل ستا د یو ښځو بانک ده، دلته هیڅ کوم مشکل نشته ښځو ته. خدای کې څه داسې موږ نارینه خو نه پرېږدي دننه باندې څه کار وکړو، نور چیرته څه نارینه یي. او دلته د ښځو بانک ده، هیڅ کوم نوی مشکل نشته. ټول شی په جاب صحیح توګه نظم راځو، سهار راځو، څلور بجې بېرته خپل کور ته ځو. ډېر په جاب، ډېر په نظم، ډېر یو اسلامي بانک ده. ده نارینه نه خوښوي نه څه داسې جای ته دفتر ته کار وکړو هلته نارینه یي. حتی طول خزه و نارینه گرده و دیو شعبه که یو کار که در نقبله ای سره. از خپل هم خوشحاله، هم فامیل هم خوشحاله ده. و خپل مشکل میمالی گیدم دقیقه تاریخ للاس هایز ما شیخ لما هم خدایی کسی دولت دیتا توجه و که سر چرت از من خان دیتا و سوک مکتبی لیکنه دویده دست یو جای ارتا مساعد سیسه لکه دقیقه اسلامی بانک میوان خونده ارتا کار
د میوند بانک یو کارکونکی مشل چې له خپله کاره خوشحاله ده وایي چې موږ په دغه بانک کې د ښځو لپاره ډېر سهولتونه برابر کړي دي.
میوان بانک او خزای مینه خزر پاره برابر کړی ده چې ډیر فامیلی نه دی چې خپل ښځو نه پرېږدي چې بل بانکونه کې لاړ شي. هغه بانکونه کې چې سری کار کوي، هغه ښځو چې بردنشین دي کولی شي موږ د هغې عکس په ښه صحیح توګه ونیسو او هغوی خپل ټول حسابونه په صحیح ډول په اسانۍ سره پرانیزي او کولی شي چې به قرعه کشي هم اشتراک وکړي. زیاتره ښځو خاص د قرعه کشي لپاره دلته راځي، ځکه چې نور بانکونه کې لاړ شي هغوی نشي کولی چې قرعه کشي کې شامل شي او برنده هم شي او یا خپل حساب په اسانۍ سره سرته ورسوي. او زمون ټول کارمندان دغه ته هم خزدي هیڅ نارینه نه څوک نشته، نو دا خصه حالتونه ورته دی.
په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د هغو میرمنو شمېر ورځ په ورځ زیات شوی دی چې په سوداګریزو چارو بوختې دي. د ځینو کارپوهانو په نظر میوند بانک د دې لړۍ یوه بله کړې ده او په اجتماعي ژوند کې د میرمنو د فعال ګډون په لور یو بل ګام دی.
د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ څپه 1200 شپږ نوي متره په ټول افغانستان کې
او د اف ام په 100.15 څخه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
عزتمنو اوریدونکو، او اوس به هم له وکمی رشیدی څخه د خزو پاړه څولندو خبرونه ته غوږ شو.
تیرونی د خزو چارو وزارت اعلان وکړ چې د روان کال پښپږ لومړی میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1000 پیښې ثبت کړې دي. په دغه پیښو کې له کور څخه تیښته، قتل، اجباري ودونه، ځان سوځونه، له ښځو سره د دوهمې درجې جنس په توګه سلوک او د وهلو ډبولو موارد شامل دي. د ښځو چارو وزارت نطاق ودان فرحي پر وینا دوی د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د بندولو په اړه یوه مسوده پارلمان ته سپارلې چې تر تصویب وروسته به ولسمشر ته د توشیح لپاره واستول شي. په دغه مسوده کې د ښځو پر وړاندې د هر راز تاوتریخوالي د بندېدو یادونه شوې او ځانګړې مادې پکې ځای شوې دي. تیرونه رسنیو راپور ورکړ چې د میدان وردګ ولایت د بیسودو په لومړی حصہ کې په یوه لس کلنې جنۍ جنسي تیری وشو او وروسته ووژل شو. د میدان وردګ د ولایت د استیناف سرانولۍ رئیس محمد شاه ظریف رسنیو ته وویل چې محمد حسین نومي چې د بیسودو د لومړی حصے اوسیدونکی دی، لومړی په یوه لس کلنې جنۍ جنسي تیری وکړو او وروسته په دې خاطر چې څوک پرې پون شي د تیګو په واسطه ورته سر وټکولو او ووژل. محمد حسین نومی لومړی د پولیسو لخوا ونیول شو او وروسته د سیا پر رسمي ډول څارنولې ته ولېګل شو او د میدان ښار په مرکزی زندان کې اوس مهال بندي دی. نوموړي په خپل جرم اعتراف کړی دی. په دې وروسته کې د هرات په ښار کې د خزو د لاسي صنایعو یو نندارتون پرانستل شو. د وخت خبري اجنس ته خبر لمخي په دغه نندارتون کې د فراه، بادغیس، غور او هرات ولایتونو د خزو 1500 لاسي صنایع نندارې ته ایښودل شوې دي. د یادونی ورده چې دا د خزو د لاسي صنایعو دریم نندارتون دی چې دغه تولیداتو ته د بازار موندنې په مقصد په دغه ولایت کې پرانستل کیږي. او وروستی خبر دا چې تیرونی رسنیو راپور ورکړ چې نامعلومو وسلوالو د کندهار ښار په دویم ناحیه کې یوه 13 کلنه پیغله لطیفه په ډزو وویشته او وی وژله. د کندهار امنیتي چارواکي وایي نوموړی د دوه تنو موټر سایکل سپرو لخوا وویشتل شوه چې دوی په اړه تحقیقات کوي. د کندهار د ښځو چارو د رئیس رانا ترین په وینا نوموړی پیغله د دغه ریاست غیر رسمي کارکونکی و. د نیمه نړۍ د خبرونې عزتمنو اوریدونکو، ستاسو لپاره زموږ چمتو کړی مطالب هم دومره وو. د ازادي رادیو د پوسټ باکس مې ریدي په قندهار کې 22، جلال آباد 4، خوست 1، په کابل کې 4 او کلی پېښور لیکرا لګي. نو د پکت په شاده پته ولیکي. ازادي رادیو پوسټ باکس 2 اتیا، یونیورسيټي ټاون، پېښور. تر بلې د خبرزم په لوی او مهربان خدای سپارم.
Oh,
خدا